ډیر زیات مننه خپلواک صاحب په پروګرام کې لګډون نه استاسي نظر صاحب د خبرونه په دوهمه برخه کې به پر دې هم بحث کوو چې د افغانستان حکومت باید په څه ډول ستراتیژي او استاد سولې خبرې او کم تعهدات چې پاکستان کړي هغه د عمل کېدو لپاره د افغانستان د حکومت اقدامات باید څه وي. اوس د خبرونو وخت رسیدلی دی، د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي او ورپسې بل احمد تکل څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه وو.
په سر کې پام کړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. افغان حکومت د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا منلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقن شبکې په وړاندې په خپله خاوره کې اقدام وکړي. او د سولې عالي شورا وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې چمتو دی. د هم بشپړ خبرونه. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپلې دندې استعفا کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې رسنۍ ته ویلي چې ښاغلی نبیل نن پنځشنبه په رسمي توګه جمهور ریاست خپل استعفا لیږلې ده. اخوا یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلی نبیل استعفا منل سوې ده او پر ځای د ملي امنیت ریاست اپراتیفي معین مسعود اندرابي د دې ادارې د سرپرست په توګه ټاکل سوی دی. په دې اړه به وروسته جزئیات خبر سي. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقنی شبکې په وړاندې په خپل خاورې کې عملیات وکړي. د ولسمشر ایمانی دی وی اعلامیه لمخي ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقنی شبکې او نور ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللي او په وړاندې د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي شغلی غنی همدارس ویلي چې طالبان یو افغانی پدیده نه ده او ګواښ ټول سیمې ته متوجه دی چې په وړاندې باید د یوې واحد ستراتیژۍ لمخې عمل وسي. افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلي و چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه چلند نه کوي او هغه وسلوالې ډلې نه ځپي چې دوی ورڅخه د ګواښ احساس ونه کړي. اخوا پاکستان د غو وسلوالو ډلو په وړاندې د اقداماتو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وایند سید ظفر هاشمي نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ژمنه پرون د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه.
حکومت پاکستان متعهد شده که
دی وی د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې له خپل ټولو امکاناتو څخه په استفاده به د غو طالبانو او افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې نه غوړي زموږ سره مذاکره وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پرونی درې اړخیزه غونډه کې ویل له غو طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر دی چې له جګړې لاس واخلي، خو په وینا یې د غو طالبانو سره به وجنګیږي چې د جګړې د دوام غوښتونکي وي. او روسي خبرم دا چې د سولې علي شوراوي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دغه شورا یو غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن صدر دوتو ویل سولې د افغانستان او سیمې اړتیا ده او دغه شورا د سولې د خبرو ژر تر ژره پیلولو ته چمتو ده.
افغاني لوري د تا مدګی لري چې ډیر ډیر د سولې مذاکرات خبرې شروع شي، خو البته تاسو خبرو چې مخکې هم دا خبر شو چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ور باندې مرتبه وي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې خبرې پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل سي. دا کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
سلام. مسکو نن د ترکیه هغه تورونه رد کړل چې غنې روسیه په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د مخالفینو پر ضد د قومي تصفیه په مقصد عملیات پیل کړي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخارو نن وویل چې دا تورونه به بنسټ دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون پر روسیه تور ولګاو چې د سوریه په شمال کې د قومي تصفیه د سیاست د عملی کولو هڅه کوي. داوود اوغلو وویل مسکو هڅه کوي چې د سیمه استوګن ترکمنان او سنی مسلمانان له لازقیه سیمه څخه وباسي. داوود اوغلو همدارز وویل په سوریه کې د روسیې پوځي عملیات د اپوزیسیون پر منځلارو ډلو د برید لکبله اسلامي دولت ډله یا داعش لا پیاوړې کوي. د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې ورسته له هغه ترنګل شول چې د روسیې یو جټ جنگي الوتکه د ترکیه لخوا نسکوره او پیلوټي ووژل شو. په همدې حال کې ټاکل شوی چې روسیا، متحده ایالات او ملګری ملتونه سبا په ژنیو کې د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. دا خبر د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف ویلي چې روسیا به په سوریه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسای سیالی سرګی لاوروف په دې خبرو کې ګډون نه کوي، خو دواړه به راتلونکې اونۍ په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی ویلي د سبا ورځې په خبرو کې به د واشنگټن په استازیتوب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله انی پیټرسن ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخو څرګندونو سره سره د روانې دسمبر میاشتې په 28مه نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي. ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي و چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د ننوتو اجازه ورنکړل شي. د صدر اعظم نتنیاهو د حاکم ګوند د دوو وکیلانو په ګډون د اسرائیلو د پارلمان 8 غړو یو درخواست لاسلیک کړی و چې اسرائیل ته د ټرمپ د سفر د ممنوعیت غوښتنه پکې شوې وه. نتنیاهو پرون دا غوښتنه رد کړه، خو ویل چې دای د مسلمانانو په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره مخالف نه دی. لبلې خوا د فیسبوک مسؤول مشر مارک زوکربرګ په یو پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې په دې ستره ټولنیزه شبکه کې به له دوی د غچ اخیستو مخنیوی وکړي. زوکربرګ د پاریس او کالیفورنیا وروستیو حملو او د مسلمانانو په اړه د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل مسلمانان ښایي له دې کبله ویره ولري چې د نورو د کړوړو په خاطر به دوی زیانمن شي. زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکي، زه غواړم تاسو پوه شئ چې موږ په فیسبوک کې ستاسو د حقونو د خوندي کولو او تاسو ته د یو سولیز او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوو. اورستای خبر دا چې د نوبل د سګنیو جایزو ګټونکي به نن د ناروې په پلازمینه اوسلو او د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې خپلې جایزې ترلاسه کړي. د تونس څلور ارخیز ملي ډیالوګ په نوم ټولنه ته چې په هیواد کې د دیموکراسي په ټینګښت کې مرسته وکړه دا جایزه په څو شیبو کې په اوسلو کې ورکول کیږي. په ستوکهولم کې به نن ماښام د سویډن پاچا په یو غونډه کې د طب، فزیک، کیمیا، اقتصاد او ادبیاتو په برخو کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته د هغو جایزې ورکړي. په دې ډله کې بیلاروسي لیکواله او شپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ هم شامل ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې د ژوند د ستونزو د تصویرولو په خاطر د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې شوه. دا خبرونه او اوس هم په مکرۍ د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.8، په کندهار کې اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 10.3، جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 15.4، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 3.6، غزنی اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 4.9، او په بامیان کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.14.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مجدداً سلام ما را بپذیرین. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما نتایج کنفرانس قلب آسیا است. در حقیقت ما سر امکانات صلح و ثبات در افغانستان و منطقه صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به ملاردی، محترم آقای میاگل وسیق کارشناس مسائل سیاسی در کابل تشریف دارن، بر از نام مجددن سلام میگیم. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح تماس برقرار شود و با محترم آقای محمد امین فروتن کوشش میکنیم تماس برقرار شود. با آقای یوسفزی ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی، همچنان با محترم آقای سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری، با آقای مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی کوشش میکنیم تماسا برقرار شوه و سوالا را طرح بکنیم و به شما معلومات بیشتر در مورد این کنفرانس و امکانات صلح مهیا بسازیم.
بله نظر صاحب، وسیق صاحب مخک هم په دې خبره وکړه چې د افغانستان لخوا پاکستان خوشمن تل کړی، د افغانستان لخوا به دا ځل دغه ژمنو د عمل کېدو لپاره څه ډول اقدامات کیږي د حکومت لخوا یا د افغان چارواکو لخوا. اوس تاسو به هم دا خبره اوریدلی چې وای د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا کړې ده، د ولسمشر پر سفر انتقادونه کړي دي. فکر نه کوي چې لا یعنی ورس تیر نه ده او په افغانستان کې په داخل کې په نظام کې د سولې په اړه یا له پاکستان سره د تماس په اړه باندې اختلافات دي، حتی ورسېدل چې د حکومت یو لوړبه مقام خپل دنده پرېږدي؟
مننه. فکر کوم چې د سولې په ارتباط او د سولې دغه اقدامات د دې اقداماتو څرنګوالی څرنګه چې تر اوسه پورې شوی، زه فکر نه کوم په دې کې افغانان دغه ولري مخالفت ولري او بل سره. دا په دې معنی چې پخوا ډیر کم ویل کېده، یا مو اوس په صراحت سره ولسمشر ویلی دی چې یعنی پاکستان دغه تحمیلی جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړی او دغه دا تحمیلی جنگ دی، یعنی په ښکاره ویل شوی او ویل شوی چې یعنی هغه اقدامات چې دوی په خبرو کې یعنی څه چې وایي هغه لازم اقدامات د دې خبرو د اجرایي کولو په خاطر، مثلا دوی وایي چې موږ همکاري کوو، دوی وایي چې د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی. نو اوس دغه کسان چې دلته په افغانستان کې د ناامنی او بې‌ثباتۍ په خاطر راضی او دوی هلته روزنځایونه لري، دوی هلته خپل عمده مجالس جوړوي، نو بنان د دوی شتون هلته ښکاره معلوم دی چې چیرې دی. د دوی پر ضد که چیرې یعنی پاکستان غواړي نو عملی اقدامات یې څه کړی، یعنی هغه عملی اقدامات باید وشي، حداقل د دوی حمایت باید ونشي، حداقل دوی ته دا زمینه مساعد نشي چې دوی واقعا یعنی که چیرې دغه حمایت دوی ونلري، تاسو په اطمینان سره چې دوی نشي کولای چې دلته راشي او دغه ورانکاري عمل ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې په هکله یعنی چې په دغه دریز چې اوس نیول شوی، یعنی د افغانانو اختلاف به په دې کې ډیر ونه وسي، دا چې شاید کومه خبره یعنی یا هغه ځین یا هغه طرحې چې ښاغلی نبیل صاحب چې د دې وطن یو ښه تکړه سړی و او ښه کار یې کړی تر ننه پورې، یعنی دا د هر چا نظر دی، امکان لري چې په د شخصي نظر یو څه ووسي.
اما وسیق صاحب وبخیر،
حتمی نه دی.
بله سمه ده چې نظرونه به اختلافات به وي، اما اوس دا خو پاکستانی لوري ته یو ډول پلمه ورکول دی چې ولسمشر ته وایي چې ته لمنګ نه د وادو باندې وفا غواړې، ته خپل نظام کې دن نستا غټ غټ مقامات تا سره جوړ نه دي. فکر نه کوي چې اوس یعنی تقریبا پاکستان ته پلمه ورزي او امریکا ته وایي چې افغانان په خپل کې نه جوړېږي، نو زور سره ولې سولو کوم؟
زه فکر کوم چې شاید د سلیقو اختلاف ووسی، اما د افغانستان د سولې په اکله، چون افغانستان د څلوېښت کاله جنگ واقعا ډېر ستړی کړی، واقعا د جنگ عوارض هم افغانانو لیدلی، یعنی افغانان نه غواړي چې جنگ وکړي او افغانان همیش د سولې طرفدار دي. یعنی په مجموع کې هغه افغان چې دلته ولو که په کوم مقام کې دی، که په ټیټه سطح کې دی، که په متوسط سطح کې دی، یعنی په مجموع کې دوی یعنی فقط سوله غواړي او د سولې تږي دي، او واقعا هر هغه څوک چې د سولې په ارتباط یعنی عملي قدمونه ږدي او رښتینی همکاري کوي، یعنی افغانان هرکلی کوي. نو زه فکر نه کوم چې یعنی د دغه مسلې پر سر چې ګویا د سولې د مسلې پر سر دغسې اختلافات موجود وي، په دې خاطر دغه شوی وي، یعنی نبیل صاحب دغه ورکړی وي، استعفا ورکړی وي او استعفا یې منل شوی. زه فکر نه کوم چې دا مسله یې چې د سولې د مسلې پر سر، اما د سلیقو اختلاف کېدای شي چې موجود وي، یا شاید په دې کار کې یعنی نبیل صاحب ستړی وي او وایي چې یو بل څوک دی راشي دغه امنیتي مسایلو په ارتباط کار وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د سولې د مسلې په سر یعنی داسې اختلاف موجود وسي چې د استعفا لامل وګرځي.
بله خوب است که خود نبیل صاحب اشتراک کنه و خودش نظر خود بگه، کوشش میکنیم با ایشان هم تماس برقرار شه. مونتا از کابل به موضوع چه قسم نگاه میکنن؟ انجینر صاحب متولا خروتی در خط تلفن است. صاحب به این امیدواری ها شما چگونه نگاه میکنین؟ نظر شما چی است؟ اول خود برنامه خوش آمدین انجینر صاحب.
سلام علیکم جناب نظر، من خدمت شما سلام علیکم تقدیم میکنم خدمت همکارمون برامتون. من میخوام تو خلاص یک دقیقه راجع به مسائل کنفرانس قلب و شا و نتایج که بدست آوردن چیز مقدمت هم بکنیم. بعد از این بسر مسئله سوالی که از آقای واشق سید رابطه آقای واشق سید سلام هم تقدیم میکن در رابطه با مسئله که آیا پاکستان در این رابطه پشت پلمه نمیگرده که گوه شما مسئله داخلی این مسئله میخواییم این اسیگه بخواه ندر خواه بگویم. ببینیم وقتی که کنفرانس قلب و آسیا شد ما سی دستورد عمده وجه داشتیم، یعنی 26 کشور پوشت چیکر اشتراک کرد. سی مسئله عمده را سرش تایستن کردن که کشاف هم مثلا میشه بود تجارت، اقتصاد، مسئله ترانزیت و موضوع مبارزه مشترک علیه تروریسم. یکی از نکات سوم از اینکه مسئله مبارزه علیه تروریسم است. در این باز موضوع افغانستان جدا شد، به سه مسئله را سرش تقریبا گفت شده شد که یکیش اطلاعات را تبادلش بود با تشتیش و دیگر عملیات مشترک به خود مصاحی که خط دیوران است و موضوع سید تشدید پروسی صلح. حالا افغان های سوال میکنه که وقتی تشدید پروسی صلح اعلام میشه آیا همین پروسی صلح زمانت ایجابی داره یا نی؟ آیا با کسی که صلح میشه که مولا اختر است یا مولا رسول است یا داعش است همه از اینا صحبت شده یا به می صلح راضی هستن یا به می صلح میشینن نمیشینن؟ ببینیم، ما تجربه بسیار قوی داریم و زمان سابق ما وقتی که در جهاد افغانستان اختیار خود مجاهدین به پاکستان داد و پاکستان در کنفرانس ژنو برای حاکمیت دموکراتیک افغانستان را مذاکرات کرد، نتیجه شما دیدیم دکتر نجیب بازار ویران شد، طالبان زنگ آمد، جنگ های تنظیمی شد، قوم جنگی، تنظیم جنگی، زبان جنگی شروع شد، بالاخره 52 مملکت ایران. ایران از این باید ما از آنها تجربه بگیریم. مسئله افغانستان مسئله داخلی تیم و بین افغانها و پاکستانی ها نیست. این بودای بین‌المللی دیگه هم داره که کشورهای که شامل است با ضمانت اجرایی بکن از تعهدات پاکستان. اگر قسمت مسئله آقای عدیل ممکن اولتا از این صدای من بشنوند که یک هفته یا در رسیش آوازه خیلی تو کنابی برده که آقای نبیل از وظیفیشان شد سبکتو شاید شوند و اینکه پاکستان میگه که شما پشت این پاکستان پشت کدام بغانه بگردم ما به تینان کامل میگیم موضوع داخلی خود ماست. این گوز مثلا به آقای نبیل استفا کرد، سبا احمد استفا میتن دیگر سبا محمود یا پاکستانی چه ارتباط نداره که پاکستان بر ما بگه که شما پشتبانه بگذارد شما بین خود جور کنید مدود بین باز بیایید امرای ما در مذاکرات بشینیم.
خروتی سیب
فقط علمی موضوعی که
بله خروتی سیب نبیل د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر دی، کم چې د تروریسم پر ضد جګړه کې یعنی هغه د ملا هډوکي حیثیت لري. بل د نمخ کې چې استعفا وکړي یا مخکې اوازې وي خو په خپل ځای هغه د پاکستان په سفر باندې د سولې په خبرو باندې له پاکستاني مقاماتو سره په تماس باندې او له پاکستان سره د ولسمشر غنی په دریز باندې چې پاکستان پر وړاندې لري هغه انتقاد کړی دی، یعنی د حکومت تقریبا دریم یا څلورم ټاپ مقام ګڼل کیږي. فکر نه کوي چې د افغان حکومت دریز کمزوره کوي دا کار؟
نه زه تجمعون تاسته هایم که بیاد چون منگا پا افغانستان که داخل تیستی او تاسی بیرون جاستی در افغانستان وضعیت دنان منگ تا معلوم دهی من یک کس پیدن پا درامد امرولا ساله دهی هم یه وقت یه وقت دیر قوات سره تقریبا دو پیندش پاک کالم دنده اداری پر است و وقتی که در ایست سو نه اداره است کتو پینا در اداره پالیسی تبیر کن در شخص چه پی اداره که در فقط شخص منش کهی دل پی اداره که تیم کار که یا شخص کار نکه یه تیم کار پاس خواست کار مخته بی هم در اون سیده استیفا و که استیفا و من نسو در اون کارتسی ماهان پر است یقی که بخم منظوری و من نسو سر پر است شو گوری دا کرونا پدیر چه فکتیا مختبارا پدیر پدیر چه فکتیا مختبارا چه دل اداره کار تیمی کار داد و نام نداری چه جنابی نبیل سن استیفا و کل یا افغانستان تسالو دی شرایط که رئیسان به هم خود کورو ترازی کنی یا در سیستم دی سوزول فقرات امده تیمی نیده من جزی نه اثر و اکر من که دنیا پلی دیری دی بازی دی مشتران و تیاری سکوت که بازی مشتران که تروریسی عمال کرده که دا پدیر مفهوم نیده چه مول بیخی کلیات کسی کسی و ملای مانسی نو پدیر دو مزمون جناب نبیل استیفا دیکتاتوری مفهوم بده. او دغه وخت هم ته خطرناک جناب نبی خدا نه خواسته کله د مخالفین صفوف یلمن ته ځان قربانه وای. نو دغه وخت کې ډېر مشکل و چې د افغانستان د پروسی د سونې د پروسی موافقت د سونې د پروسی راز به شانه شتیده. نو چې دا به منځ یې افغان مات په دایره د افغانستان کې او د جناب شخص خبره ممکن خسته شوی دی وضعیت تر هغه حالت بوزه ده تحمل ور نه شي. نو بنا له صفر تر بیا تاسو ته تاکید وایم چې د امنیت ملي د ریاست رئیس یو شخص او هغه اداره یا اداره نه شغل کلکتیو کار کوي په مجموع کې اداره د سازرختری د ستوچنی کې میکار ده هغه هیڅ تاثیر نه د شخص یو شخص دو شخص درې شخص استفاده بده. او که چېرې دلته د پاکستان چون مستقیما دا د افغانستان په مسایلو کې زیده خل بولي اول مسله کې وایي چې زه به زیده خلاصم دلته احتمال قوي باندې پاکستان شاید بعضې نیوکي وکړي مونږ شاهد یاست زمان د سول پروستان نږدې شو دو پړاو ته چې رسېدم لا مادمه راکړه خبرې پورته چې چګونه دا مړ ده اوس چې بیا د سول پروستان مثلا موضوع شو د اختلاخه منصور د وخت مسله ریل چونه بیا د هغې نه وروسته نور مسایل چې تاسو فکره بهتره شوی ده سیري مسله ده. پاکستان د افغانستان د خلکو د سر نه هېڅکله لاس نه اخلي تر هغه پورې چې یو بین المللي ضمانت هغه ضمانت پاکستان په صد حاکم
خلاصې مطلب انجینیر صاحب انجینیر صاحب خلاصی مطلب شما اگر سخنان خود سوال خود اگر خلاصه کنید در دو سطر یعنی مایوس هستین یا چطور امیدوار هستین به این کنفرانس؟
ببینید جناب نظر سیم مخ سوال نمی کنم من خودم نظری نمایی است
همین نظر تان
که پاکستان در طی 14 سال گذشته می بعد 40 سال گذشته در افغانستان مشکلات ایجاد کرده این مشکلات هیچ وقت از این ملاحظه ایجاد کردن مشکلات خود نادم نیست و هم نیدم زمانی که مذاکرات شروع میشه همان با هر گروه که شروع میشه پاکستان در مقابل تعهدات در زمانت اجرایی بده اگر زمانت اجرایی نبده این کنفرانس این خبرها این گپ زدن ها و این نشست ها مذاکرات بی مفهوم بی مانا وقت ضایع کننده است.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان انجینیر صاحب خدا حافظ. فعلا بازم انشاءالله تماس برقرار میشه. حال محترم آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح از طریق تلفن مهمان ما هستند. برشان خوش آمدید میگیم. قاسمیار صاحب خوش آمدید به برنامه ما.
شما سلامت باشین. تشکر از شما.
بله خب تا حال ما روی از این موضوع صحبت کردیم اظهار نظرهای مختلف شدن بعضی ها امیدوار هستن بعضی ها ناامید هستن. شما چی فکر میکنین صاحب؟ نظر شما مهم است امکانات سلطه چی حد قوی شده صاحب؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام به همه. من از میکنم که امو شرایط و جوی که بر نشست کشورهای آسیا در اسلام آباد حاکم بود یک جو تفاهم و صمیمیت و همگرایی را نشان میداد که امی فضا و امی شرایط مساعدت میکنه به این که پاکستان هم صمیمانه به خاطر آغاز دور دوم گفتگوهای صلح بین الافغانی اهتمام به خرج بده و نه تنها یک مذاکره را به خاطر اینکه ما مذاکره انجام دادیم صورت بگیره، بلکه ما با دغدغه های و نگرانی هایی که اگر ده هموطنان عزیز ما دارن ما خود را شریک می دانم به اینکه باید این مذاکرات نتیجه گرا باشه، یعنی به شکل متمرکز جدی و این که مصور ثمر شده و این صورت باشه که ما یکی از شرایط از این میدانم که اگر آتش بس قبل از آغاز مذاکرات به توافق برسند حداقل موقت این کمک میکنه که مذاکرات در یک فضای آرامش و این که گوشهای مذاکره کننده ها صداهای تفنگ و انفجار ها را از کشور ما نشنوند این مذاکرات در اوتو شرایط امکان داره سازنده شده و بالاخره به یک نتیجه برسه که نتیجه از او عبارت از یک صلح و ثبات پایدار در افغانستان است.
قاسمیار صاحب تاسو د سولې په عالی شورا کې له ډېرې مودې راهیسې فعال استئ، پاکستان سره او د سولې په مسله کې تاسو نږدې پاتې شوي یاست، ولې د افغانستان له لورې د سولې هڅې یا مثلا پاکستان قانع کول یا د افغانستان نړیوال متحدان قانع کول چې پاکستان صادق نه دی په دې پروسه کې، ولې تر اوسه پورې د سیب خاص لاس راوړن نه لري د افغانستان د سولې پروګرام په خاص توګه د سولې عالي شورا؟
انتقاد به جای هست، تبصره خوبی هست. ببینیم در سیاست و در موارد شبیه مسائل کشور ما یک حوصله مندی به کار است، یک واقع بینی همچنان، و باید خیلی بدبین و نبود و مسائل را همیشه تاریک نباید دید. باید شرایط را درک کرد که وقتی که شرایط بهتر میشه ذهنیت بهتر میشه. ببینید امیال پاکستان در یک بحران انرژی، بحران اقتصادی مبتلا هست، یک مشکلات اجتماعی داره که این رفع از اینها و بیرون رفتن از این حالت در گرو صلح و ثبات افغانستان است. امروز یک اجتماع، یک اجماع منطقه‌ای ایجاد شده رایی هست با این درکی که این تهدید تهدید مشترک، خطر خطر مشترک، و دیگه این ذهنیتی که در جهان امروز حاکم شده با توجه به مسائل پاریس و حملات امریکا و دیگه اونجا، امو یک وحدت از این میرسانه که همه کشورهای جهان یک جاشن علیه افراطگرایی، علیه راس افغانی، علیه از اینها مبارزه بکنن. من فکر میکنم شرایط امروز اینا رو ما باید مد نظر قرار بدیم. شک نیست که تجارب ما در گذشته با پاکستان تجارب شیرین نیست بلکه تلخ بوده.
بله، ډیر زیات مننه قاسم یار صاحب. موږ سره د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره له هالند څخه محمد امین فروتن صاحب هم را سره د تلیفون اپلیکا کړي، او له هغه څخه به هم چې د پاکستان مسائل او د افغانستان په اړه د پاکستان دریس فروتن صاحب له نږدې څارلی او په کې تجربه لري. فروتن صاحب، یو خبره چې اوس مې له قاسم یار صاحب سره هم دا مطرح کړله، پاکستان چې د افغانستان پر وړاندې کومه پالیسي یا ستراتیژي غوړه کوي، د هغوی د شلو دیرشو کلونو تجربه کار، یعنی هغه پخوانی یا معتقد جنرالان او هغه ټاپ د اسټابلیشمنت کسانې کوي، د افغانستان له طرفه تر اوسه په دې ټینګار دی سره د ټول عزت او احترام چې موږ خپل مشرانو ته لرو چې سپینګیری دي، قومي مشران دي، متنفذین دي، لاړ شي، فکر نه کوي چې پاکستانیان په دې کې همیشه برلاسي په دې خاطر وي چې د هغوی لابینګ قوي دی، د هغوی کم کسان چې خبرې کوي هغه د پاکستان د ملي منافعو نه په فول درک خبرې کوي. دی خو د افغانستان له لوري تر اوسه پورې مسله ډیره کمزوره ده، یعنی په دې خاطر هیڅ کومه نتیجه نه لرو. په دې کې ستاسو نظر واړو.
زما نظر دا دی چې اول خو د هرې صلح لپاره، د مذاکراتو لپاره، د حق او د نه حق د بیانېدو لپاره هم یو قدرت پکار دی، یو زور پکار دی چې هغه مقابل طرف د دې قدرت په لیدلو باندې یو څه ته وادار شي. متاسفانه چې د زمونږ طرف داخل دائم د پاکستان د طرف منافع په نظر کې نیسو، د ځکه چې کله نه چې د پاکستان اختلاف د ملکی طرفونو اختلاف، د ملکی برخه اختلاف، د نواز شریف اختلاف، د نظامیانو سره راغلی ده، دغه مسئله هم د عمومي تناظر په نتیجه کې چې جهان زیاته تقاضا لري چې په افغانستان کې باید سوله راشي، وخت دی چې دا یو هر یو چې کولای شي هغه ځان ته منسوب کړي دغه افتخارات. نو دغه تیر هیئت چې هغه را لګلی و، دغه نواز شریف را لګلی و کابل ته، او دغه هیئت نه دا غوښتي و چې هغه ته د اشرف غنی نه وغواړي چې د نواز شریف نه د طالبانو سره په صلح ته په راوستلو کې فشار په وسیله رابطه کومک وکړي. په داسې حال کې چې دغه هیئت راغلو او هغه سنتي و عنعنوي شکل ورته ورکړو، او دغه هیئت په خپله هم نه خبر چې مونږ چا دعوت کړي یو، او دا د یغین هم چې وغوښتل د اسفندیار ولی او د هغه محمود خان تقدی ته نه وغوښتل چې مونږ نواز شریف را لیږلي یو، راته ویلي دي چې باید تاسو دی راشي په فرانسه کې ما سره وګوري او زمونږ نه ته قضا وکي او هغه مغه د دې بنیاد جوړ شو چې بالاخره باید د عبدالله په ځای باندې اشرف غنی لاړ شي هغه ته فرانسې ته. او په واقعیت کې دغه عمق د استراتیژیک د پاکستان چې دی دغه غواړي د فوج نه انتقال کی دغه بروکراسي ته، یعنی د نواز شریف صدا د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل لاس لاندې په نیولو لپاره یې هم هغه ورته تعین کړی و، سرتاج عزیز چې د مسلم لیک یو لوی مشر دی. اما د هغې په ځای باندې هم د اختلاف دې ته راغلل چې د جنرال جنجوای ورته تعین کړه، وای نه کولای شول چې مسایل ورسره هغه کېده، یعنی مقابله ورسره وکړي. اوس زما نظر دا دی چې دغه د سوله په سوله په هغه باندې نه شي چېرته خرڅېږي، نه، سوله د یوه اعتماد پروسه ده، د طرف مقابل به په تا اعتماد کوي. اوس که چېرته واقعا افغانستان سوله غواړي، باید د دې په ځای چې دغسې کسان غیر مستقیم په طالبانو نه وغواړي، مثلا نواز شریف به د پاکستان فوج نه غواړي او هغه پاکستان فوج به د هغه نه غواړي، د طالبانو نه غواړي، چې دا هیڅ امکان نه لري. اوس خبره دا ده چې باید د افغانستان په اداره کې دغه بصیرت پیدا شي، دغه بصیرت موجود وي چې دغه حرکت چې هغه د مخالف طرفی کوي د دې څه لپاره کوي. دغه اوس نبیل، جنرال نبیل د ملي امنیت نه هغه ورکړله، استعفا ورکړله او داسې تلقی کېږي چې دی همدغه شانې تلقی کړي ده. وایي دا تعجب کوو چې دا څنګه دا کېدای شي چې ملا فضل یو ماده د اعلامیې مشترکې دا ده چې باید مستقیما د ملا فضل الله په رابطه عملیات وشي.
په کومه په کومه اعلامیه کې راغلی، ځکه چې دغه اعلامیه خو موږ سره پرتی دي، کوم ځای کې دا د ملا فضل الله ذکر شوی چې موږ هم اورېږو؟
یعنی دواړو طرفونو مخالفین به په مقابل کې به هغه کېږي، دا برخورد کېږي. پاکستان طرف په واضح شکل سره د ملا فضل الله ته اشاره کړي ده چې ملا فضل الله په هغه کې دی، په افغانستان کې دی. دا په داسې حال کې ده چې نبیل لیکلی دي چې ملا فضل الله په پاکستان کې افغانستان کې نشته دی، بلکې د هغه په میمانخانو کې دی، د آی ایس آی په میمانخانو کې دی. دغه تناقض د استراتیژي، د تناقض د خبرو، د صلح په دا تناقض باندې صلح نه شي راتللی. نو ځکه دی وایي چې زه د خپل مقام نه استعفا ورکوم، او استعفا یې هم هغه منظوره کړې ده، اشرف غني منظوره کړې ده، ریاست دولت منظوره کړې ده. زه دا وایم چې دغه صلح باید اول په داخل کې قوت جوړ شي، په داخل کې یو موټی شي سره، یو موټی وي اول د دواړو طرفونو دغه هغه چې دغه ملکي بخش دی، دغه اجرایه پوست چې دی او دغه ریاستي پوست چې دی، د اداري پوست چې دی، دا باید په خپلو کې هغه وي، دا یو ځای وي، یو عمل ولري.
تشکر فروتان صاحب. بله تشکر فروتن صاحب. محترم آقای مولایی صاحب عبدالظاهر حقانی هم در خط تلفن هستن، بر از نا خوش آمدید میگویم. اما با اجازه از نا اول سخن نوبت با آقای قاسمیار میتیم که اونا فروتن صاحب شنیدن، اگر چیز جواب دارن یا گفتنی دارن. اول قاسمیار صاحب شما، بعد از اون مولایی صاحب. بفرمایید قاسمیار صاحب.
خب باید گفت که حتما آدم سیاه را باید سیاه ببینه و سفید سفید ببینه. حتمی نیست که آدم همه چیز مثبت ارزیابی بکنه اگر مثبت نیستن، و اگر هستن ولو که از طرف مخالف هم باشه آدم مثبت از او را میتونه بگوی مثبت. به هر حال من میخوام بگم که ای بار باید یک آجندای جدی باشه، آجندایی که ما رو به نتیجه برسانه و ما بفهمیم که هیئتی که ما مذاکره میکنه ترکیبش چی هست، صلاحیت های از این چقدر هست. از این واسه ما گفتم که اگر یک آتش بس موقت رو موافقه کنن، با اعلام یک آتش بس دایره صلاحیت معلوم میشه که آیا کسی که با ما با آتش بس موافقه میکنه این دیگرها در داخل افغانستان رعایت میکنن، در اون مناطقی که اونها هستن و بعضا کنترل دارن آیا رعایت میکنن یا نمیکنن. و تنها نشست، به قصد نشست ما را به جای نمیرسانه. پس یک آجندای واقعا از قبل موافقه شده موارد روشن باشه که این پروسه نتیجه گرا شوه و این معنایش این نباشه که یک سرپوش شوه به این که سیاست های پشتیبانی حمایتی از این حملات حراس افغانانه به زیر از این پوشش قرار بگیره. از این وقت یک در سوال ها مطرح هست، جانب افغانی ما باید مجهز باشن، ارزیابی بکنن، ببینن که آیا امی مذاکرات چقدر میتونه برمان نتیجه.
ډیر زیات مننه قاسم یار صاحب. د سولې د عالی شورا بلغړی مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی هم لمون سره د تلیفون په لیکه کې. حقانی صاحب، تاسو د فروتن صاحب او د قاسم یار صاحب څرګندونې هم واورېدلې، او د دواړو کې مشترک خبره ده چې د نمخ کې چې موږ د سیمې هیوادونو یا پاکستان ته وایو چې دا کار وکړه، اول باید خپل اجماع رامنځته کړو، اول په خپلو کې په اتفاق او اتحاد یو دریځ غوره کړو، او بیا په مشترک او ګډ دریځ سره د پاکستان لور یا د طالبانو سره تماس ټینګ کړو. اوس د ملي امنیت د ریاست د مشر استعفا او پاغه کې دا ذکر چې په ما باندې څو میاشت راهیسې محدودیتونه زیاتېدل او زما کاری محدودیت کمېده، او په خپل لیکلي دي چې ولسمشر رانه شفاهي څو ځل غوښتنه کړې وه چې دا پوسټ باید پرېږدم، دا وظیفه پرېږدم. فکر نه کوي چې دا د دې ښکارندوی دی داخلي چې په افغانستان کې اول په خپل دننه په نظام کې یا په سیاسي سیرو کې توافق او اجماع نشته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ومحترم الأزادي الذي كنت كاركوينك تاو أوريدينك دخل سلامنا احترامات مكيني ولاني كريم بكل دوستان نستاس دعوت كريم عمد رمحناكم زي دوم روايان چه دا روان حالت دا افغانستان دا يقينا دا افغانانو طول هلا دادا چه دا افغانستان كي صلح ريشي، صبات ريشي، امن ريشي. د شلو نه بغیر پرمختګ د هیڅ یو ملک او د هیڅ یو ولس لپاره هغه نشي کېدای. پرمختګ د شلو پورې تړلې ده. دا چې زموږ جناب رئیس دولت مخکې محترم د دې مرکز کې چې هم ډېر حالې جوړې وکړې، هغه هم په دې کې ستړی شو، خو څه نتیجه ورنه کړله. د شلو مذاکراتو پاکستان هغه صادقانه قدم نه پورته کړو. ټول عملیات د دوی په خپله خاوره کې وو، د امریکا د امکاناتو د حاصلولو لپاره د هغوینه چې پیسې واخلي هلته به په خپل منطقه کې عملیات شروع کړو، او یو څو بېچاره خلک به ووژل، او یا به هغه اصلي خلک به دوی دنه انتقال کړي وو د عیسی ادارې یا کشمیر ته یا بله خواته. اوس هم پاکستان دغه دا ده چې د امریکې کومکونه راجل کړي، او په آخره کې بیا ټوله پله په طالبانو واچوي چې طالبانو دا شرایط وړاندې کړل، او دا شرط چې اساسي قانون کې تویلې شي فارغان دي وي، بیا طالبان ته وایي چې دا شرطونه وړاندې کوي چې هغه د شلو منتقل شي. پاکستان دغه ناصر زمونږ د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني د پاکستان د مشرانو سره، د نورو هیوادوالو مشرانو سره مونږ مذاکرات یقین علما د دې مخالف نه یو، د تفاهم مخالف نه یو، خو په دې شکمن یو چې پاکستان په دې کې په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې هغه د افغانستان بې ثباتي غواړي. افغانستان کې د وینې تویدلو ټول عامل پاکستان ده، او دې مذاکرات هم دا ثابته کړه چې پاکستان ټول مشکل پاکستان نه ده، او هر څه د پاکستان په لاس کې دي. جګړه پاکستان روانه کړې ده، دې دنیا ته وښودله چې زما دا شرطونه غوښتلې دي، او طالبان هم باید دې الهام وکړي چې پاکستان د ملایانو په تیر یا د دې پاکستان خبرې دا د اسلام خبره نه وي په افغانستان کې. دوی لکه څنګه چې اواز پورته کړي چې موږ اسلامي نظام سره بدلون غواړو، نو دا ثابته کړه چې دوی خپل منافع لپاره زموږ افغانان هغه ښار کېږي، او نن زموږ معصوم بچي هم هغه وژلل کېږي. دا بې رحمانه حملې دي په خپل هلته
هلته
دغه
مولوي صاحب مولوی صاحب حقانی
اخیرا د خپل ملک ابل
مولوی صاحب حقانی دا ستاسو خبرې پر ځای دی او دا تقریبا د هر افغان خبره ده چې دښمن څوک دی او زموږ ملک څه روان دی او هر څه د چا له خوا کنټرولېږي څه وشي څه په کار دي څه پیشنهاد کوي تاسو د سولې پالي شورا کې است
زه د شعاب دالرم زما غوښتنه دا ده چې باید په دې کې زمونږ داخلي خبره هم یو شي او زه خو فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني سره ټول په دې کې ورسنه هم ملاتړ کوي رسول په لګه کې او خپل کابینه هم په دې خو لیکن دا وی هغه غوښتنې چې هغه پاکستان له تضمین واخیستل شي دا یقیني خبره ده او د خاده د قلم او یا د وقاوت مخ لیکنې دا فایده نه کوي چې موږ کې یو اعتماد موجود نه او پراس کې د امریکا حکومت دې تضمین نه کوي چې پاکستان خپل هغه ژمنو ته وفادار ده نو دا به نتیجې وي او موږ ټول متحد یو دا به معنا ده چې محترم نبی صلی الله علیه وسلم وکړ چې د دې استفا یا به مثلا په دې خاطر به چې حکومت کې څه دا وشته نه موږ حکومت ته یقینا متحد ده په ټول هغه ملاتړو کې چې د افغانستان دي ویل شوي دي او شخصي بعضې نظریات هغه د دې دوله ده چې یو دننه
فساد
شي خبره اتفاقي ده
بله ډېر زیاته کور ودان
مراسم فرمات پروګرام ما خراب نشه به شننده عزیزم یک فرصت پتیم بعد از میمانه را به خل یک دور باز میتونیم نوبت پتیم برشان به هر حال شننده عزیز بفرمایین یک اعلان کوتاه بعد از تلفن کنید
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
بلی البته قابل یادآوری است که حتما میفهمین دیگه قابل یادآوری هم نیست که منتها بازم شنونده عزیز ما فکر خود بگیرین که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست بعضی شنونده ما هنوزم رادیو آزادی گفتن نمیتونن رادیو صدای آزادی میگن خب اونا هم برسان میگیم که ما تنها رادیو آزادی هستیم صدای کس مس نیستیم بلی شنونده عزیز بفرمایید بله
مهربانی
بفرمایید
سایبدن مسافر د کوټه کښلاغه ستر بلین کیما
مسافر صاحب په خیر اغلی مهرباني وکړه
ما عرض سلام ادب و منی ټول نن منوت سلامونه ورسېږي
مهرباني
مسافر صاحب
دا د سولې په اړه کوم تاسو خبرې کوئ چې مطلب پاکستان د افغانستان په تاوان ډیر خبرې کوي مطلب تاوان رسي د یو خبره به زم په دې کې اضافه کوم چې مقصد د پاکستان خو په دې کې مقصدونه لري دا جنگ چې ده د افغانستان جنگ د پاکستان او د هندستان په ګډو ده اوس پاکستان معنا غوښتنه لري افغان نه وسره مني افغان حکومت ولې نه وسره مني باید چې وسره وي مني
او په خسیف الدین صاحب
چې معنا زما دی یو کنسلګری ده په پاکستان د هندستان کې څنګه شپږ کنسلګری دی ولې دا خو نو هم دائم ترې اندازې پورې په سلو کې شل څه دغه
مسافر اوره مسافر اوره او بخ ته تاسو افغاني که پاکستاني چې ما غره کوم بد
درته ما ځونه په وطن خو به دیږي
چې
په خدا که کده یو وطن وانه دغه نه خو
مسافر اوره مسافر اوره مسافر اوره یعنی تاسو وای چې پاکستان وای چې په هندستان د هندستان دغه دی کنسلګری دی تاسو د هندستان او د پاکستان په دوستۍ او کم روابط چې د دوی ولسون لري حکومتونه لري هغه دوستي سرویس د دوی ترمنځ باندې ولې افغانستان حق نه لري مثلا چې نورو هیوادونو سره تماس لري که په هندستاني که پاکستان
بالکل حق لري بالکل حق لري
یعنی نو به څنګه یعنی تاسو چې پاکستان غوښتنه د افغانستان ومني ترڅو اوریدونکو ته واضح شي چې کومه غوښتنه ومني
دا ګوره ما وروره خو غوښتنه هغه لري دا لري مطلب زه د لږ په سمه کې شل خو بایس د دې دام ومنل چې نو به امن راشي دا د افغانستان جنگ چې د دې دوه من کو په لاس
ډیره زیاته مننه وروره
بله بله
او دا د پاکستان د افغانستان په لاس کې ده
تشکر یک شنوندې دیگه مهرباني سه بله
بله آقای نظر سلام به شما همکار شما مهمانان عزیز صدیقی از لوگر صحبت میکنم
صدیقی صاحب خوش آمدید مهربانی صاحب
زنده باشید آقای نظر ببین یک بحث خیلی اساسی و منطقی است که میگه بعضی خوب میگن در بحث صلح و جنگ همکاری در صلح و جنگ بحث اخلاقی نیست که بحث دوستای ما ارائه میکنند خوب ما باید مدنیت خود به جهانیان ثابت بسازیم
خب بینجا سیاست ببین ما باید منافع رو به دیگران ایجاد بکنیم و باید دوستان میگه به سازمان ما هم در متحد باید ما اسناد رو ارائه بکنیم. این اسناد پیش افتاده را که ما مبتذل مزخرف که ما ارائه میکنیم استخبارات تکنولوژی استخبارات های بریتانیا و آمریکا رو قدر پیش رفته است آن قدر قدرتمند است که 40 سال پیش 30 سال پیش در بالادان آنها انداخته شده که ما ارائه بکنیم بر اونها کاملا چیز نمایان است آنها ایره نمیخواهند کاملا معلوم است. یک موضوع آمریکا بریتانیا و کشورهای فاسد شیخهای فاسد عرب تیموده شهزاده های اینا میلیاردر هستند امروز با تمام قوت قدرت در کنار پاکستان است چون منافعشان ایجاد میکنه. ما هرگز بدیل جایگزین پاکستان شده نمیکنیم. پاکستان امروز ژاندارم نظامی منطقه است امروز همکار متحد آمریکا و بریتانیا.
پیشنهاد شما چیست صدیقی صاحب؟ پیشنهاد شما چیست؟ چی باید شود؟
باید با من صحبت خود تک میتونم نظر خود ببینید شما تعریف بکنید یک بار افغانستان سر تا میشود امنیت تا میشود ثبات میشود شما منافع آمریکا با کشور چین با روسیه کاملا مقابل هستند میخواید اینا در مقابل خود آمریکا قرار داره که یک طرف کل بند باشه جهان ببینید با حریفان سیاسی اینا ببینید اگر امنیت در افغانستان به قول شود در کدام قسمت منافع آمریکا تعریف میشه کدام قسمت منافع بریتانیا تعریف میشه اینا رو نظر خود دوستران کاری صدر ما رو سپری نکنید بالای مردم خود مدارد کار بکنیم یک رهبری واحد ملی ایجاد بکنیم یک کلاسیان امروز یک رهبری بودی بطر فردی ما نداریم یک کلاسیان ملی از رهبرهای قومی ایجاد بکنیم چون امروز ما ملا وجود نداریم هر یه چی امروز افکار از هون مردم باید
دیر از یاد تمانه نه
صدیق کسی راست میگن کل دفاعشون خوب است خو
دیر از یاد تمانه نه
میشه انا میشه او رو در گارانتی نیست بعد از یک شنانی دیگران بگیریم. بله
السلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبر کوم سوزه
امیر خان خوش آمدین سه
امیر خان نور بخیر اغلی
زما پښتنه دا د مولوی صاحب ډیره خپل خبر وکړه چې دا ارڅه د کلی د امریکا په لاس کې ده خو یو زه پښتنه به دا ده چې دا اشرف غنی چې کوم سفر ترکمنستان ته کړی وانته یې چې دا جنگ د سیمه جنگ دا به ټول چې له لاس را ورکو بیا یورپ ته چې راغی دلته دا خبر وکړه چې زه به د طالبانو نه قبرستان هیدرا جوړوم مقبره به تر جوړوم یا دغه خبرې دا خوله د خپله یوه که خبره یې د بل وه څرګه دا یې یو طرف ته اوسیایي چې سوله کوم په دې کې د میلمنو څه نظر ده چې هلته پاکستان خو کچېرې کې واقعي امریکا نن په یو ساعت کې هغه کم نظر باندې زه فکر کوم چې په یو ساعت کې دوی امریکایان چې وغواړي سوله راتلای شي. پاکستان خو یې تاسو سره د څوارلسو کالونو کارځای څومره ورته وزړله اشرف غني د خپلې کمزورۍ څومره ورته وښولې خپلې کمزورۍ یې ورته معلومې دي. موږ ته داسې یو مشر په کار ده چې د زمري غوندې زړه وي پکې د زمري غوندې جرت وي کې د افغانانو هغه حقیقت هغه ته وګوري افغانان خدا پوی خلق دی دی افغانستان خلق و تا به خدای شاید که در پینزه دیشو کالو که چه دوم را درواغ ندی بیلی لکه دخ دوستی
تشکر امیر خان
مهربانی تاسونه
تشکر. خب حالا به میمانای محترم ما استاستا نوبت بتیم برازی که یک ده دوازده دقیقه وقت باقی ماند بخیالم. خب فروتن سیب اول از شما شروع میکنیم بشار کوتا سیب در این مسئله افغانستان و سل و پاکستان و منطقه تگپا تنها یک طرف یا در طرف نیست چندین طرف هست. شما در این طرف ها یک طرف دیگر هم علاوه میکنید همیشه منطقه در مطبوعات ما زیادتر به او مواجه نمیشیم که عربستان سعودی هم صاحب مستقیمن با بعضی گروپ های طالبا بسلا ارتباطات دارن و مشکل بین سعودی و پاکستان هم موجود است. صاحب این کمه که وضاحت بتین ببینیم که میمانای ما به این موضوع موافقه دارن.
بله یکی از مشکلات اساسی جامعه ما هم همی است که ما نمیتونیم آنچه که در افغانستان واقع میشه ما او را پشت صحنه ایشا ببینیم. مثلا این میاله همین جنگی که فعلا در افغانستان دوام داره و این بدون شک جنگ استخبارات افغانستان و چی پاکستان و عربستان است، مخصوصا در رابطه با این که یک گروهی به نام ملا رسول و یک گروهی هم به نام ملا اختر، اینا گروهی ملا رسول وقتی تجربه نشان داده وقتی که آدم هویتش میبینه عملکرده های این گروه را میبینه این بدون شک از طرف عربستان تقویه میشه و از طرف دیگه ملا منصور که هویتش میبینه و تجربه گذشته‌اش مطالعه میکنه از طرف پاکستان و آی اس آی تمویل میشه. خب عدم به این نتیجه میرسه که باید یک جای دیگری ما مراجعه بکنیم. او جای دیگه کجا هست؟ ارتباط بین ارتش پاکستان و دولت حکومت ملکی پاکستان که در راستش نواز شریف است. وقتی که ما از این صحبت میکنیم باز با گذشته باید بریم، وقتی بریم که آقای نواز شریف با وساطت حکومت عربستان برده شد با عربستان سعودی و دوباره در سال 2013 به قدرت آورده شد. این به معنای از است که این باید ما در مجموع حوادث و تغییراتی که در خاورمیانه می آید در یک مجموعه مطالعه کنیم که افغانستان هم حالاتی که در افغانستان می آید جزئی از است.
بله. تشکر فروتن صاحب. بله.
ما فکر میکنم که این دقیق کاملا عربستان سعودی یک پروژه ای داره در افغانستان، حتی دوران جهاد هم وقتی که ما در نظر میگیریم باید در این معادله سرش از او هم فکر بکنیم.
تشکر فروتن صاحب. بله.
بدون از اینکه منافع کشورهای خارجی در پاکستان یا در مسائل افغانستان ندیده بگیریم. بله.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک کردن فروتن صاحب. خب محترم آقای اسماعیل قاسمیار، الجبر امی معادله چند مجوله گفته یک چیز بود ما را در و در میساخت. در هر استپش یک فرمول دیگه را باید دو جای میکردیم، باز یک اکس حل میکردیم، وای حل میکردیم، باز یک فرمول، باز یک فرمول. سب از اون خاطر این مسئله افغانستان هم یک معادله چند مجوله واری بود. حالا چطور میشه سب مسئله قاسمیان سب؟
والله شما راست مگه وایی هموطن عزیز ما درد دلی که داشتن، خدا هم میگه خیر بده که آنچه که تحلیلی که دارن، نظری که دارن، برداشتی که دارن ای را آزادانه بیان بکنن. واقعا یک بازی بزرگی هست که این تقریبا دوام امو بازی بزرگی است که وقتی کپلن در قرن 19 و اینها گفته بودن. ابعاد گسترده داره، معجون مرکب شده، این خیلی منافع به این گره خورده و منافع متضاد به این گره خورده. اما اگر ما به فلسفه از این بپیچیم و بیاییم به تمام ابعاد توجه بکنیم، تقریبا خیلی سالهای دیگه به کار است که ما همین تو دست به علاشه بشینیم و منتظر بمانیم که چی وقت این منافع متضاد در این میدان بازی افغانستان از طرف بازیگرای اصلی و فرعی حل بشه. این نمیشه. به هر حال آنچه که میسر است، شرایط کشور ما را همگی میفهمیم، حالت اقتصادی ما، حالت سیاسی ما، حالت اجتماعی، اینا همگی به همگی روشن است و این که واقعا ما قربانی میتیم و خیلی خیلی گپا به ما تعلق نداره اصلا، به دیگه او طرفتر از ما هست که از راه ما میگذرن و ما باید لغت ما شد.
دیر ازیاد تمنان قسمیار سب
بگم که یک
بله
راه حل باید بسنجیم.
بله دیر ازیاد تمنان
امی
کورودان مولی صاحب حقانی اسماعیل قاسمیار صاحب له چی هم دامون قربانی ورکو پختنه دا که د افغانستان پخوانی نسل لري نوې نسل، یعنی زمونږ اساسو کوچنیان پختنه کوي چې ولې مشرانو ولې پلرونو هم دا قربانی تاسې ولې ورکوي؟ دغه ګریټ ګیم یا لوی لوبه خو په ټوله سیمه کې شوې ده. آیا د هندي بچي هم هغه عمر زوریدل چې نن سبا افغان بچي زوريږي؟ آیا پاکستانی ځوان هم په ماغه اندازه قتل شوی چې د افغانستان ځوان قتلېږي؟ ولې موږ یا مشران لرو او یا راکتوان مندی نشته که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دا مسئولیت د ټولو افغانانو ده، د کور د مشر نه د ولایت مشر پورې، د ولایت نه تر دولت پورې، سیاسي احزاب مشران، زموږ مدني ټولنې، دا ټول په دې کې مسئولیت لري چې باید افغانستان د ثبات لپاره، د افغانستان د قوت لپاره پوره کار وکړي. چې تمدا وتړي زموږ سیاسي مشران هم د خپلو منافعو لپاره یقینا د اختلاف کدیم عمران څه کوي او هغه اصل منافع د وطن هغه د دخول عامې دي، خپل شخصي منافع دي. کار کې په حکومت کې حضور لري، هغه حکومت تایید کړي که حکومت لږ شي بیا هغه حکومت دې ته مجبور کوي او هغه باندې تنقیدات کوي، اعتراضات کوي. خو ما غوښتنه دا ده، الحمدلله په موږ ولسونو کې توان د دې شته چې په خپل ملک کې دغسې حالت راولو. خو مشکل دا ده چې همسایه ملکونه
او بعضی نور ملکونه هغه په دې کې د افغانستان په دغه بې ثباتۍ کې مستقیما لاس لري. نو د دې لپاره زموږ وحدت ته ضرورت ده، زموږ یووالي ته ضرورت ده، زموږ مشرانو ته د دې ضرورت ده چې هغوی سرکېږي او د ولس د امنیت لپاره یو سالمه طرحه وړاندې کړي او دې لپاره باید دوی ګامونه پورته کړي. نو که چېرته موږ دغه حالت کې خپل ځان پرېږدو چې موږ هغه ته شامل خلک شو را لري، موږ به بلته وزر کوو. نامون القول
تشکر مولوی صاحب
دنیا کې موږ خپل
مولوی بله بله مولوی صاحب عبدالظاهر قانی صاحب بسیار زیاد تشکر، وقت ما تمام شد، از اشتراکتان گپ شما معلوم شد صاحب، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. وسیق صاحب شما یک لحظه دیگه صبر کنین وسیق صاحب که شما جنبندی آخر شما میکنین، از او خاطر سخنان قاسمیار صاحب بگیریم. آخرین راه حل میخواستن پیشنهاد بکنین صاحب، در یک دقیقه می راه حل پیشنهاد کنین چی باید شد قاسمیار صاحب؟
خدای حال امی است که خب چی امیال میسر امی شده که یک دور دوم از مذاکرات آغاز شد.
بله
ما باید امی فرصت را به یک فرصت واقعی تبدیل بکنیم، به میز مذاکره بشینیم، آجندای درست داشته باشیم، کوشش بکنیم که ما هم نقش خود داشته باشیم که امی مذاکرات به نتیجه پیش ببریم، به نتیجه برسانیم. و این نتیجه امی هست که خب کسانی که با ما همونجی میشینن باید توافق برسه. خب ما انتظار نداریم که به یکی در شست و دور شست و سر شست کل مشکلات حل میشه، اما امی راییست که دگران رفتن ده ها سال تیر کدن، ده دور، بیست دور، سی دور مذاکره کردن تا به جای رسیدن. ما هم ادامه بتیم مایوس
معلوم شد قاسمیار صاحب راه حل شما قاسمیار صاحب بتان آرزوی موفقیت میکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، گفتین که این موضوع باید ادامه پیدا بکنه، دیگه الترناتیو موجود نیست. خب بسیار زیاد تشکر، فعلا از شما خداحافظی میکنیم. آل وسیق صاحب ما و شما ماندیم یک دو سه دقیقه، شما کل گپاره با حوصله شنیدین صاحب، رای حل چیز قسمی که ما نتیجه گیری اگر بکنیم میبینیم که موقف ما هم باید یک نوع موقف گیری باید شود از طرف ما، ایران در نظر گرفته صاحب جنبندی کنیم که بریم بخیر کل ماسون و خانه خود صاحب.
تشکر نظر صاحب عزیز، من فکر میکنم همطور گفتین یک موقف شما در قدم نخست، در قدم نخست همه افغان ها، سیاسیون، نخبه ها، کتگوری های مختلف همه از جنگ، عوارض جنگ هم دیدن، مصیبت های جنگ هم دیدن، همه از جنگ متنفرن. توقع همه ملت افغانستان هم امی است که در رابطه با مسائل عام ملی مانند مسئله صلح و جنگ با یقین که همه چیز میخواین، صلح میخواین. بنان به خاطر آوردن صلح به مسابقه یک قوت همه دست به دست هم و در یک اجماع که همه چگونه برخورد میکنن، یعنی برخورد واحد که بتونه این رایش به طرف تامین صلح باشه که یک مورد. مورد دوم که منظور من از داخل میخوایم شروع کنم که واقعا از این مسائل گروپی و شخصی و منافع ایگپا گذشته، فقط تمرکز سر منافع ملی. بنان در این طور یک مورد برای ساختن یک اداری واقعا شفاف، برای ساختن درست از اراده وجود داره، ولی اینمی گپ طور سازماندهی شوه که واقعا از دیگه مسائل گذشته افرادی که میتونه به اصطلاح وسایل خوب برای یک اداری شفاف سازماندار و پذیرفتنی باشه. این قدم دوم
وسیق صاحب بخیلم با قدم سیم وقت هم نمادم، این دو قدم اول هم که صحیح ور داریم بخیلم که یک امیدواری کلان ایجاد خواهد شد. بسیار زیاد تشکر محترم
فقط من چیزی چیز که میخواییم یک دقیقه بگویم که فقط فشار دنیا در رابطه به امی فیصله ها، این حرف بسیار جدی است. و گپ دیگه که بسیار با اهمیت است که ما فقط در یک صورت ما بر رسول آماده هستیم، از طرف دیگه این واقعا تجهیز اردوی افغانستان خاصتا نیروهای افغان ابناوی افغانستان واقعا همکاری به ملی و توجه جدی بکنه.
بسیار زیاد تشکر از تمام میهمانای محترم ما، وقت نماند که خودشان را معرفی بکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
کشیده پا جاناز خانه من، گرچی کشیده پا جاناز خانه من، باشد همیشه عشقت شعر ترانه من، باشد همیشه عشقت